شپې د سړي رادیو د خبری مجلونو پتر ورسید. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، اوري چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر وایي په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې کمې شوې دي. د کابل په هوایي ډګر کې په 40 میلیون ډالرو ټکس فی او د الوتکو پارکینګ جوړ شوی. د دې او ځینو نورو راپورونو تر اورولو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان 50 کاندیدو وزیرانو د اعتماد رای واخیسته. په کابل کې د امریکا پر سفارت توغندي ولګیدل. د امریکا ولسمشر د کرسمس او نوي کال په ویاړ په افغانستان او نورې نړۍ کې خپلو پوځیانو ته پیغام واستاوه او د ترکیې درې وزیرانو استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل: 50 کاندیدو وزیرانو او د سترې محکمې غړیتوب ته دوه کاندیدانو نن د ولسی جرګې د اعتماد رایې ترلاسه کړې. د بهرنیو چارو وزارت لپاره زرار احمد مقبل، له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت ته دین محمد مبارز رشیدی، د قانون او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او سوداګرۍ وزارت ته محمد شاکر کارګر وکړای شول د وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړې. دغه راز د سترې محکمې د عالي شورا لپاره دوه کاندیدان، هر یو دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خوا، هم د ولسی جرګې لخوا بریالي اعلان شول. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې نن سهار د سفارت پر محوطې دوه توغندي لګېدلې دي. د امریکا سفارت په دې اړه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د امریکا د سفارت په محوطې کې د دې توغندیو د لګېدو له امله تلفات نه دي اوښتي او دوی په اړه تحقیقات کوي. بلور ته د کابل د امنیه قمندانۍ مسولینو وویل چې نن سهار کله چې پولیسو په 14 ناحیه کې غوښتل عیار شوي توغندي شنډ کړي، په سیمه کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د انتحاري حمله کوونکو یوه 15 کسیزه ډله یې له 140 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې ده. د اعلامیې له مخې د کسانو غوښتل د لغمان ولایت پر مقام ځان وژونکی برید وکړي. د دې کسانو د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري. د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو لپاره 102 تنه کمشنران وټاکي. د دغه کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې کار لپاره یې نن له 202 داوطلبو کسانو څخه ازموینه پیل کړه تر څو وکولی شي وړ کسان غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کرسمس او نوي کال په درشل کې د رخصتیو په اړه په خپل وینا کې د امریکایي ځواکونو د خدمت او قرباني ستاینه وکړه او وی ویل:
Today we want all our troops to know that you're in our thoughts and prayers.
نن زه خپل ټول عسكر غواړم چې پوښتې چې تاسو د رخصتیو په دې وخت کې زموږ په فکر او دعا کې یاست او ښه خبر زموږ د ډیرو پوځیانو او نویو پوځته جذب شوي عسكر لپاره دا دی چې دا شای په څو کلونو کې لومړی ځل وي چې د دوی ګڼ کسان په کرسمس کې خپل کورونه یو سره دي. په حقیقت کې د عراق د جګړې له ختمېدو سره او په افغانستان کې د انتقال له بهیر سره د تیری ویلې سيزي په ترس کې تر بل هر وخت زموږ محدود شمیر نارینه او ښځې په پوځي جامو کې بهر پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر او د هغه میرمن میشال اوباما په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ خپل پیغام ثبت کړ او بیا د دوو اونیو په مخه هاوای ته په رخصتي ولاړل. پاپ فرانسیس د کرسمس په وینا کې په سوریه کې چې کورنۍ جګړې ځپلې ده په مرکزی افریقا او جنوبي سودان کې د سولې غوښتنه وکړه. په واتیکان کې د دوه وینا ته په سنت پیټرز میدان کې نږدې 10,000 کسان راغونډ شوي وو. د نړۍ د 2.5 میلیون عیسویانو مشر و 20 کلن ارجنټاینی فرانسیس ټولو خلکو ته د کرسمس مبارکي ورکړه.
کاری فراتیلی سورل
دی وای ګرانو ورونو او خوندو، په روم او ټوله نړۍ کې کرسمس مو مبارک شه. د عراق په مرکز بغداد کې 14 لښ تر لږه شپږ بشتنه ووشل. امنیتي چارواکي وایي چې یو موټر بم نن د بغداد په جنوب کې د دوره په سیمه کې د یوې کلیسا تر څنګ چې عیسویانو کرسمس مانته وچاودید شپږ بشتنه یې ووشل او 28 ټپیان کړل. تر دې پیښې لږ مخکې د عیسویانو په سیمه کې د یوه مارکیټ مخې ته چاودنه وشوه او 11 تنه یې ووشل. د ترکیې د چاپیریال ساتنې وزیر نن استعفا وکړه. دا په یوه ورځ کې دریم وزیر دی چې د اختلاس د یوې قضیې په تور استعفا کوي. اردوغان بیرکتار هم له وزارت استعفا وکړه، هم په پارلمان کې خپل څوکۍ پریښوده او هم له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې هغه هم استعفا وکړي. تر دې مخکې نن د ترکیې د کورنیو چارو وزیر معمر ګولر او د اقتصاد وزیر ظفر چاغلیان استعفاوې وکړې. د دغو دریو وزیرانو زامن د ډسمبر د 12مې نیټې د اداري فساد د قضیې په ارتباط په 24 کسیزه نیول شوې ډله کې شامل دي. صدر اعظم رجب طیب اردوغان وویل چې دا په بهر کې یوه جوړه شوې قضیه ده چې غواړي ترکیه بې ثباته کړي. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف نن وویل چې هیواد به یې د نوي کال په لومړیو کې د روسیې پاتې 12 میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړي. اوکراین د روسیې د نویو مرستو لومړۍ برخه چې 3 میلیارد ډالر کېږي پرون ترلاسه کړه. روسیه او اوکراین تېره اونۍ موافقه وکړه چې له مخې به ماسکو د کیف د حکومت د بانک د اعتبار پاڼې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت واخلي. اوکراین د خپل اقتصادي چلند لپاره 10 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. روسیې له دغه هیواد سره همداراز دا منلې ده چې د هغو ګازو بیه به یو په 3 راښکته کړي چې اوکراین ته یې صادروي. داسې ښکاري چې دا داسې هڅې دي چې ماسکو غواړي پر اوکراین خپل نفوذ ولري او په دې ډول یې له اروپایي ټولنې وګرځوي. اظروف همداراز نن وویل د هیواد اقتصاد په 2012 میلادي کال کې 0.2% وده کړې وه او روان کال به هم ثابت پاتې شي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې په دوام کې واورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمپاین تر نیټې مخکې له کمپاین کوونکو کاندیدانو سره قانوني چلند کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر وایي په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې کمې شوې دي.
زمونږ د ترانزیت هغه ستونزې چې په کراچۍ کې دي او هغه ستونزې چې د پاکستان د ترانزیت دي هغه په افغانستان کې حل شوې دي.
د کابل په هوایي ډګر کې په 40 بلیون ډالرو ټاکس وی او د الوتکو پارکینګ جوړ شول. ولسی جرګې د ولسمشر کرزي د کابینې 5 وزیرانو او د سترې محکمې د عالي شورا 2 غړیو ته د اعتماد رای ورکړې.
طرف ولسی جرګې اورید تایید ولسی قرار گرفت. تبریک میگم.
په نګرهار کې د دوه قومونو ترمنځ لانجره پورته شوې.
دا ربل چې د روډورو د شوکانی او دلیا د لرګوي په اخر کې راپورته شوې ده.
دا ځین نور مطالب په همدې خبري مشارکې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکړ که هر کاندید تر ټاکلي نیټې مخکې د تبلیغاتو هڅې وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې خبریالانو ته نن وویل چې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ځینو کاندیدانو فعالیتونه او سفرونه تبلیغاتي بڼه لري. په دې موضوع د فریبا ظاهر راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان داسې فعالیتونه کوي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاین بڼه لري. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول فعالیتونه غیر قانوني دي. د څرګنده کړه چې کچیرې دا کاندیدان خپل غیر قانوني فعالیتونه ونه دروي نو پر وړاندې به لازم اقدامات وسي.
متاسفانه برخن مشاهده شده که
له بعد امر غلی دل سوی چې ځین کاندیدان داسې سفرونه جلسه او محفلونه جوړوي چې تر ډیره د دوی لپاره د کمپاین او تبلیغاتو بڼه لري. موږ یو ځل بیا دوی ته خبرداري ورکو چې خپل فعالیتونه د قانون سره سم کړي. کنه نو د شکایتونو کمیسیون به هم نو افشا کړي او هم به قانون پرې تطبیق کړي
او هم هر آنچه که قانون حکم میکنه بالای از اونها ما تطبیق خواهد کردیم.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روانونی کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یو اورګان لخوا له کاندیدانو څخه د خلکو د ملاتړ د څرنګوالي په اړه یو سروې ترسره شوی و چې پکې د جمهوری ریاست را روانو انتخاباتو ته ځینې کاندیدان تر ځینو نورو مخکښ بلل شوی و. د سروې د ولسمشرۍ د یو شمیر نورو کاندیدانو شکایتونه هم راوپارول. دا کاندیدان وایي چې د دې ډول فعالیتونو مخه باید ډېر ژر ونیول سي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا دغه ګام د کاندیدانو د غیر قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره ګټور بولي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګام باید لاله وړاندې اخیستل شوی وای.
زه فکر کوم دا یو نیک اقدام دی. کاشکې دوی له وړاندې دا کار کړی وای. دغه مخکې له مخکې اقدامات د کمپاین لپاره د وخت ټاکلو منطق له منځه وړي. هیله لرم چې دوی دا بهیر له نږدې وڅاري ترڅو سرغړونې دوام ونه کړي او د سرغړونو دوام زما په نظر کولای شي د انتخاباتو بهیر ته ستونزې پیدا کړي.
میتونه مشکل ایجاد کنه بر پروسه انتخاب.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غرض پر رسنیو هم غږ وکړ چې د اصول او معیارونو سره سم خپرونې وکړي او د کوم کاندید په پلوي د خپرونې نه جوړوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته 11 تنه کاندید دي. د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو کاندیدانو کمپاینونه به د دلوي د میاشتې پر 14 او د ولایتي شوراګانو کمپاین تر دې یوه میاشت وروسته د هود پر 14 پیل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د وروستي لستر خپرېدو وروسته ویلي و چې هیڅ کاندید ته حق نه لري چې تر ټاکلې نیټې د مخه انتخاباتي کمپاین وکړي. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره سي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت ولایتي شورا ته کاندیدان وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په مهال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د ناامنیو په زیاتوالو اندېښنه لري. دوی وایي ولایتي شورا ته ډېری کاندیدانو د محلي چارواکو سره د اړیکو پر اساس د انتخاباتي کمپاین د پروسې څخه مخکې په غیر مستقیم ډول خپل کمپاینونه پیل کړي دي. په دې موضوع له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په هغه غونډه کې چې نن د بلخ ولایت ولایتي شورا ته د لسکونو خپلواکو او غیر خپلواکو کاندیدانو لخوا جوړه شوې وه، هدف یې هم د ټاکنیزو کمپاینونو د پایل څرنګوالی دی. د دې کانفرنس جوړونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ټولو لویه موخه یې له دې ناس څخه د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې د تقلب څخه مخنیوی دی او ویل چې په مختلفو ولسوالیو کې ناامني د دوی د انتخاباتي مبارزو په وړاندې لویه اندېښنه ده. د بلخ ولایتي شورا ته ښځینه کاندیدانې وایي له دې سره چې د دې ولایت امنیتي چارواکي د امنیت له تامین څخه خبر ورکوي، خو لا هم په مختلفو ولسوالیو کې ناامني موجوده ده او دوی به ونشي کولای چې په دې ولسوالیانو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې سفر ولري.
خب ما چندین دوره تجربه داشتیم،
مکاتی زمانه ته هم وګړو تجربه مو درلودله او په دې برخه کې هم د ستونزې امنیتی او اقتصادي ستونزې دي چې موږ نشو کولای په خپلواک توګه خپلو کمپاینونو ته ادامه ورکو او وشو کولای ټاکنو کې بریالي شو. او بل مسله دا ده چې په کمپاین په وخت کې موږ وغوړو چې ولسمندانو سفر وکړو نو امنیتی خنډونه لا بل لوري ولایتي شورا ته نوماندان دي ترڅنګ چې امنیتی ستونزې د ټاکنو د شفاف ترسره کېدو په وړاندې لوی خند بولی. خو بل خو بیا وایي چې د محلي جک پوړو چارواکو سره د دوی ارتباط نه درلودل او په مستقل ډول ولایتي شورا ته نوماندیدل لا نور هم د ستونزو څخه بلل کیږي. دوی په دې باور دي چې یوازې هغه کسان کولای شي په ټاکنو کې بریالي شي کوم چې زورواکوي او د کمپاین په تورشل کې د محلي چارواکو لا واک څخه سوء استفاده وکړي.
نامنې خو په درې سلور ورسوالۍ کې په بعض ساحاتو کې موجوده چې هغه کې مثلا چارګولک ولسوالۍ، چمتال ولسوالۍ، بعضې مناطق د دولت آباد او بعضې ساحې د شولګر او غوښتنه مو د نظام د امنیتي ارګانو او د حکومت څخه او د ټاکنو کمیسیون څخه دا ده چې هغه تېره تجربې تکرار نه سي او ټول خلکو ته په مساویانه ډول چانس برابر سي چې خپل رایه استعمال.
د ټاکنو پر مهال په مختلفو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدلو مسله مې د بلخ ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان سره شریکه کړه. نوموړي وویل چې د امنیتي ارګانونو په ګډه همغږۍ سره یې په ټولو ولسوالیو کې امنیت تامین او د رای مرکزونه جوړ کړي دي. په داسې حال کې ولایتي شورا ته نوماندان د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نامنیو څخه خبر ورکوي چې په کراتو د بلخ ولایت امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکړی دی. مجیب الرحمن حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ خپل آزادی رادیو څخه اورئ. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، کلات او سرآباد کې په اف ام 100.5 سپه صفا او وازی واوري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې دوهمه کالنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د دې غونډې مشر خانجان علي کوزی وی د دوی د هڅو له امله په پاکستان او افغانستان کې د سوداګرۍ موادو د ترانزیت یا انتقال ستونزې تر ډیره هواري شوې دي. په غونډه کې افغان چارواکو له پاکستاني سوداګرو په بیلابیلو برخو کې د پانګونې غوښتنه وکړه. په دې اړه له کابل د اسدالله لودین راپور ورکړي.
که څه هم له دې وړاندې افغان سوداګرو په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې، خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د دوی په هڅو دا ستونزې 80% راکمې شوې دي. د دې ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وایي دوی دا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې او د ترانزیت په برخه کې نور ستونزې هم هواری کړي. ښاغلی الکوزی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې په دویمه کلنۍ غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته به له پاکستان سره سوداګري د سیاست تر سیوري لاندې را نشي.
دغه وطاق چې کم په دوه کالو کې وتوانېدو تقریبا 80% زموږ د ترانزیت ستونزې او همدارنګه 60% زموږ د ترانزیت هغه ستونزې چې په کراچۍ کې دي او هغه ستونزې چې د پاکستان د ترانزیت دي هغه په افغانستان کې حل شوې دي، او موږ د دغه ستونزو د حلولو لپاره لا نورې هلې ځلې کوو.
دا غونډه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه او ګڼ شمېر افغان او پاکستاني سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د کال څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو پاکستانی سوداګر وایي د اندازه باید د کال 2 میلیارد ډالرو ته پورته شي. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې مشر وفی الله افتخار په دې غونډه کې له پاکستانی سوداګرو وغوښتل چې خپل پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. له پاکستان څخه د راغلي پلاوي مشر او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال زبایر متیوالا هم د سوداګرۍ د پراختیا خبره وکړه او زیاته کړه چې د پانګونې په برخه کې به د افغانانو د غوښتنو عملي کېدو لپاره ډیر کوښښ وکړي.
راځئ نن په دې خبرې وکړو چې څنګه سوداګري پراخه کړو، څه وکړو تر څو دغه 2.5 میلیارد ډالر سوداګري 15 او 1 میلیارد ته ورسوو. زه په ډاډ سره وایم هر کله چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم ستاسو هغه غوښتنه به تعقیب کړم چې موږ د افغانستان په کانونو، ګازو، سیمنټو او نورو برخو کې پانګونه وکړو. زه به د پاکستان له خلکو او د لویو پانګوالو سره خبرې وکړم چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ایسا ادارې او د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې ترمنځ د همکارۍ یو موافقه هم لاسلیک شوه. په دې موافقه لیک کې راغلي چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره به پاکستانی پانګوالو ته د ثبت او راجستر او په صنعتي ښارګوټي کې د ځمکو د ورکولو په برخه کې اسانتیاوې راولي. که څه هم امنیتي ستونزې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه بلل کېږي، خو افغان او پاکستانی سوداګر وایي که سوداګري او پانګونه پراخه او د کار زمینې برابرې شي، ناامنۍ به هم تر یوه حده کمې شي.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ټاکسي او د الوتکو د پارکینګ دوه پروژې بشپړې شوې. د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی وزیر نن د دې پروژو د پرانستلو په غونډه کې وویل دا پروژې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د جاپان په وړیا مرسته عملي شوې دي. په کابل کې د جاپان سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکاو او ویل چې د دوی مرستې به تر ډیره په ملکي برخو کې وي. مرزی احمدزی او د دې موضوع نور جزئیات.
د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د تکسوي او د الوتکو د پارکینګ پروژې د دې هیواد د اقتصادي ودې او په هوایي ډګر کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره ګټورې بولي. د ترانسپورت او هوانوردی وزیر داود علي نجفي د چهارشنبې په ورځ د دې پروژو د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې له دې سره به د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له هر پلوه اسانتیاوې زیاتې شي.
با افتتاح یا تکمیل کار ساختمان پارکینگ
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د تیارو د پارکینګ د پروژې پرانستلو د دې ډګر څیرې ته یو متفاوت رنګ ورکړی چې له دې څخه وروسته هر ډول تیاری چې وي کېدای سي له دې ډګر څخه پرواز وکړي او اوس موږ کولای سو چې د هغه څخه شهر کلی وکړو.
ښاغلی نجفي جاتوي چې تاکسوی 40 کیلومتره سور او 40 کیلومتره اوږدوالی لري. تاکسوی هغه لار ده چې الوتکې تر ناستې وروسته د توکو او مسافرو د ښکته کولو ځانګړي ځای ته پرېږي. د همداراز وویل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو پارکینګ د ترانسپورت صنعت د ودې لپاره یو ښه ګام دی او هڅه کېږي چې په دې برخه کې نور کارونه هم وشي. د ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت چارواکي وایي چې د پروژې په 2 کلونو کې عملی شوی او د جاپان له وړیا مرستو څخه 30 میلیونه ډالر پرې لګول شوی. له دې وړاندې هم جاپان د پاکو اوبو د برابرولو، برېښنا په کلیو او بانډو کې د اقتصادي او بنسټیزو پروژو د رغولو په برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی د دې پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په تېره په ملکي برخو کې
هوایی دگر دیر ویجارو اوس داده جورسو او طول شان پا افغانستان که ده پرمختک پا حال که دی زمج سخه ایو بلا تقاضا هموسوا چی ده هم موج منو او موج استاسو پا مرسته بیا هم غوارو چی خپلو کارونو تا ادامه ور کرو.
خاغلی تاکاشی وویل حسی روانی دی چی ده کابل ده نړیوال هوایی دگر ترمینال چی مخ که هم ده برغوان کارون پکی شوی پا اصری دول جور کری. ده جاپان سفیر زیتوی چی پا تیر کال کی یو نیم میلیون مسافرینو د کابل له نړیوال هوایي ډګر نه تک او یا هم د میدان ته راته کړی او د نوي ترمینل په جوړیدو سره به د مسافرینو تګ راتک د میدان ته شاوخوا 4 میلیونو ته زیات شي. د سفیر د معلوماتو له مخې جاپان په سباند لاسو کلونو کې له افغانستان سره 4 میلیارد امریکایي ډالر مرسته کړې چې 2 میلیونه یې د ترانسپورت او هوایي چلند په برخه کې لګول شوی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په هسکی مینی ولسوالۍ کې قومي شخړې راپورته شوې. که څه هم ولایتي چارواکي وایي دوی د دې شخړې د حل په برخه کې هڅې پیل کړي، خو قومي مشران وایي چې ولایت تر اوسه هیڅ نه دي کړي او په هسکه مینه کې اوس هم پر یو بل لارې تړل شوي دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د میشتو خیلونو ترمنځ د غره د وهلو او د کانونو د ویستلو پر سر خپلمنځي اختلافات راولاړ شوي او په خپلو سیمو کې پر یوه او بل یې لویې لارې تړلې دي. دوی پر یوه او بل د تګ راتګ تر څنګ پر خوراکي او نورو توکو هم بندیز لګولی چې له سیمې څخه یې تیر نه کړي. قومي مشر ملک وکیل وایي دا شخړه د غره د وهلو نه راولاړه شوې ده. دی وایي په هغو سیمه کې میشتو حسن خیلو غره ته لوی موټر انتقال کړی وي او هلته په غره کې د شوکاڼي په نامه د یو کان د کیندلو پر مهال د ځنګل ونو ته هم زیان اوخته.
په دې ځنګل کې بری روډری اصولي دي د شوکاڼي په نامه باندې او دا روډرو په سوونو منځ واړو، په سوونو ځنګوزي واړو، په سوونو چیرې واړو. دا ربړه چې دا د روډرو د شوکاڼي او دلیا د لرګي په اخر کې راپورته شوی ده.
د هسکې مینې قومي مشر ملک ستار هم دا خبره کوي. دی وایي همدا لامل شو چې لیاسخیل او حمزه خیل راولاړ شول او پر حسن خیلو یې تیل بند کړل چې وروسته مقابل لوري هم د اکا خیلو په نامه سیمه کې پاټک جوړ کړ او بشپړ بندیز ولګولو چې دغه بندیز اوس له دواړو طرفونو نه روان دی.
تر اوسه پورې چې دی د درې وړو قومونو په منځ کې سرکونه عامو ته هم بند دي. ښځه نه شي کولی چې کلینیک ته لاړ شي، بوډاګان نه شي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي.
بلخوا د ولایت ویان احمد زیاد الزی ازادي راډیو ته وویل چې ولایت مقام له یادې ستونزې څخه خبر دی او هڅه یې شروع کړې چې د دغو قومونو ترمنځ راولاړه شوې شخړه اواره کړي.
دغې منازع او ستونزې نه ولایتي اداره باګاهي لري. والي صاحب د ننګرهار په دې کې په جدیت سره کار کوي. زموږ د قومونو سره هم تماسونه شروع شوي دي. والي صاحب په دې باندې ډېر تاکید کوي چې له یوې خوا نه دغه ستونزه او منازعه په دا شکل سره حل شي چې د قومونو په منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته شي.
خو ملک ساتار وایي د ولسوالۍ مسؤلین په جریان کې دي چې ټولې لارې تړل شوي، ولې تر اوسه ولسوالۍ او ولایت په دې برخه کې هیڅ نه دي کړي. دی وایي د نورو ولسوالیو څخه یو شمېر قومي مشران ورته ورغلي وو او د هغوی ورتګ هم نتیجه ورنه کړه.
او د ولایت حساب باندې چې د ننګرهار ولایت په دې کې مستقیما برخه نه اخیستي، ځکه چې زه خپله یو قومي سپینګری یم او من هیڅ د ولایت نه خبر نه لرو. پرون د سپینغر د ولسوالۍ درې واړه قومه بابرخیل، رینداخیل او ترخیل راغلي وو.
یادې شخړې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې پر خوراکي توکو منفي اغېز غورځولی او که دا شخړه هم داسې پاتې شي نو خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. دارنګه د سیمې اوسېدونکي هم اندېښنه لري که چارواکي د دوی په منځ کې کومه پرېکړه ونه کړي او دا لانجه همداسې پاتې شي نو دا به د ولسونو د تباهۍ سبب شي.
خبري مجله اوري.
ولسی جرګې د افغانستان د حکومت د کابینې 15 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې یعنی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د سترې محکمې د عالي شورا دو غړو ته هم د باور رای ورکړل شو. د افغانستان ولسمشر لومړي مرستیال د تیر شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د سوداګرۍ او صنایعو له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون او پټرولیم او د اوبو او برېښنا د وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي وو. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په دې اړه راپور لري.
که څه هم مخکې داسې ویل کېدل چې شای ولسرګه د ولسمشر کرزي لخوا ټولو کاندیدانو ته د باور رای ورنه کې، خو د دې جرګې غړو د ځینو کسانو د توقعو خلاف وواړو کاندیدانو ته د اعتماد رای ورکړې. د ولسجرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې 232 تنه وکیلان حاضر وو او هر کاندید چې 116 رایې ترلاسه کړې وای بریالی کېدی. د کابینې 15 وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا دوه غړي د تېرې شنبې په ورځ د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم لخوا ولسجرګې ته پیژندل سوی و. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پورې د کاندیدانو ته د باور رای له ورکولو وروسته وویل:
وکلای محترم، مطابق
محترم وکیلانو، د نن ورځې له اجنډا سره سم چې وزیرانو ته د باور د رای ورکول و، دا بهیر پای ته رسیږي. دوی د ولسی جرګې لخوا د باور وړ وګرځېدل. مبارکي ورته وایم. ژوندي او بریالي دي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د بهرنیو چارو وزارت لپاره زلال رحمت مقبل، له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لپاره زین محمد مبارز راشدی، د اوبو او برښنا وزارت لپاره محمد عارف نورزی، د قانون او پټرولیم وزارت لپاره محمد اکبر بارکزی، او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لپاره محمد شاکر کارګر، او د سترې محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خوا معرفي کړي وو. دغه وزیران دوه میاشتې مخکې هغه وخت سرپرستان وټاکل شول چې د یاد وزارتونو وزیران د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدانو او یاد هوید مرستیالانو په توګه ودریدل. دوه کسانو د ولسرګې د غونډې په پیل کې د خپل راتلونکو کاري پلانونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړل. د دې له جملې د بهرنی چار وزیر زرا رحمت مقبل د افغانستان د بهرنی سیاست پر غشتل ټینګار وکړ: باور من این است که در
اساس سیاست خارجی باید تحلیل وجدار
ادم زما باور دارم چې د بهرنی سیاست په برخه کې د تحلیل او عملي کولو په اړه توپیر وي. د بهرنی چار په وزارت کې زه او زما همکاران د تحلیل په برخه کې موظف یو ترڅو د سیمې او نړی د غوښنو پاړه په شفاف ډول معلومات جمهور ریاست، ملي شورا او د امنیت شورا ته ورسو، او هیله لرو چې افغان دولت یو واحد بهرنی سیاست ولري.
د ولسرګې په شپاړسمه دوره کې د لومړی وار دي چې 15 کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالی شورا دوه غړي په یو ورځ د باور رای اخلي. تر دې په خوا پر ولسرګې انتقادونه سوي چې لوړ پوړو افغان حکومتي چارواکو ته د باور رای د ملي ګټ پر اساس نه، بلکې د شخصي اړیکو او ګټو لمخې ورکوي. خو د ولسرګې ادارې پلاوی بیا دغه انتقادونه په خوا رد کړي او وایي چې دوی هر پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لمخې کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لومړي ځل لپاره د معلولانو لپاره د وی پرختیایي پروژې لاره په غازی سټډیوم کې ځواندې 200 معلولانو ته د کار زمينه مساعده شي. د دې پروژې پر اساس په غازی لوبغالي کې 0000 څوکۍ نصب شي. د دې پروژې تړون نن د اولمپیک ته ملي کمیټې د مرستیال او د یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې ووري.
د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي چې په غزي سټډیوم کې د څوکۍ جوړولو او نصبولو په پروژې د دې کمیټې لخوا 25 میلیونه افغانۍ لګیږي. دوی وایي هڅه کوي په کابل ښار ولایتونو کې ټول سپورتي ځایونه او سټډیومونه په معیاري توګه جوړ کړي، څو لوبغاړو ته د تمرین ښه زمینه مساعده شي. د اولمپیک د ملي کمیټې فنی مرستیال محمود حنیف ازادي راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي په راتلونکي کې هم دا ډول پروژې ولري او معلولینو ته د کارموندنې په هدف یې د عملي کولو کار هغوی ته وسپاري.
قرارداد به شرکت معلول معیوبه کې تانسته و در آفر گوشه.
تړون مو د معلولینو او معیوبینو له شرکت سره لاسلیک کړ چې د نورو په پرتله ټیټه بیه ټاکلې وه. د اولمپیک ملي کمیټه په پام کې لري چې خپلې ټولې سپورتي سیمې په معیاري توګه جوړې کړي، څو زموږ لوبغاړي وکولی سي په سمه توګه سپورت وکړي.
تا ورشکارای ما ورشا به شکل معیاري ورزش بکنن.
بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم وایي چې په غزي سټډیوم کې د څوکۍ جوړولو او نصبولو پروژې کار به په شپږو میاشتو کې خلاص شي. دوی په دې پروژه کې به څه باندې 200 معلولینو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د عبدالوهاب په نوم یو معلول چې په دې پروژه کې به کار کوي د پروژې له پیلېدو ډېر خوشاله دی. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سعید ولید دی. یو تن له معلولینو نه د پروژه کې نه مو ډېر خوښي نور خپل خیاطي کولای شم په کمپیوټر سازي کې کولای شم په مختلفو بخشو کې ډېرو کې.
د کار ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هغه معلولین چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه مساعدېږي مخکې تر دې د کار ټولنیزو چارو وزارت لخوا په بیلابیلو حرفوي برخو کې روزل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې سلګونه زره معلولین ژوند کوي چې اکثره یې د بیکاری او بېوزلۍ له امله له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
په یاد لري د ازري رادیو سهارنۍ خبرونه په دوه خبری مجلو پیلي شي د سهار په و بجو البته خو ست ازري رادیو د نن ورځې ورستي خبری مجلو ووري چې سرخونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و